السلام علیکم قدرمن اوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو زمون غږله ازادي رادیو څخوري روان خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمای کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالب اوریدل شي او په دویم نیمای کې روغتیا د ژوند شتمنۍ صحیح خبرونه به واوري کوربه موزه محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره مرسته کوي خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې چې تفصیل به ورسته واوري راغلی چې په ایران کې د ترکمنستان پولی ته څیرمه د ریاکټر په میقیاس 15.1 درجې زلزلې دوه کسان مړ کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي او روسلاغی شمالی کوریا نن یو بالستیک توغندای وازمای د روسیې ولسمشر او د هغه چینایي سیال په کوریا ټاپو وزمه کې د کڑکیش پر زیاتې دوه اندېښنه څرګنده کړه خوس رحمت الله خان د افغانستان خبر نوړاندې کوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د کابل د دنیا عالمانو شورا په افغانستان کې د دنیا عالمانو د ترور په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل ښار په دریمه حوزه کې شاوخوا 500 زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو د جلب او جذب مسؤول نیولی دی اوس هم بشپړ خبرونه د کابل د دنیا عالمانو شورا په افغانستان کې د دنیا عالمانو د ترور په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د دنیا عالمانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي
زمون غوښتنه له امنیتي ارګانونو جدي غوښتنه ده او په جدي توګه ترې ځینې غوښتنه کوو چې د دنیا عالمانو حفاظت وشي هغه عالمان چې له نظام سره پیوستي او نظام ته مشروعیت ورکړی دی او نظام سره کار کوي
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د عالمانو ژوند ته به ځانګړی پام وکړي او په دې برخه کې پولیسو ته لازمې سپارښتنې سوي دي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په کندهار کې مولوي عبدالغفور په پروان کې د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالرحیم شاه او په تر ټولو وروستۍ پیښه کې په کابل کې یو بل دیني عالم مولوي سیف الرحمن ستانکزی وژل سوي دي د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل ښار په دریمه حوزه کې له معارف سره د مرستې په نوم په یو ښوونځي کې شاوخوا 500 نجونې مسمومې شوې دي د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر اقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې مسمومې شوې نجونې روغتون ته رسول شوې چې یو شمېر یې له درملنې وروسته رخصت شوې دي
در حدود 50 شاگرد دختری که اونجا
در هغه وای شاوخوا 500 جونې چې هلته درس لوست نه سوي دي چې په کم وخت کې خوندې مسلونو استقلال روغتون ته انتقال کړي دي چې زیات شمیر له درملنې وروسته کورونه ته رخصت سوي دي هغه لی احمد زیاتوی له لومړنۍ یو چرنو له مخې د خوندې ترڅنګ باغ کې په ونو باندې د دوا پاشي لامل جونې مسمومې سوي دي او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو د جلب او جذب مسؤول نیولی دی د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې اختر محمد یې په نامه نهمه حوزه کې د یوې چاپې پر مهال نیولی ښاغلی دورانی زیاتوي چې په ورته یو بله چاپه کې یو بل طالب چې په ښار کې چریکي عملیات ترسره کول هم نیول سوی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي
پاکستان وایي د آسیا افریقا او اروپا لپاره د چین د وریښمو لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت نوې موافقې لاسلیک کړي چارواکو پرون ویل دغه موافقې پر هغې 500 میلیارد ډالري ژمنې سربیره دي چې مخکې د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز یا کوریډور لپاره سوي دي د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې د ریل لارو سړکونو او برېښنا کوټونو جوړول شامل دي د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت موافقې پرون په پیکینګ کې د وریښمو لار د سرمشري په درشل کې لاسلیک شوې دغه دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې پرانیستل شوه د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په خپل وینا کې وویل
چین په پام کې لري چې د یو کمربند یوې لارې د پلان له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره د ګډ ژوند د 500 اساساتو په رڼا کې دوستانه همکاري پراخه کړي چین به د پرمختګ تجربې له نورو سره شریکوي خو د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي
په دې سرمشریزه کې د نهویشتو هیوادونو استازي ګډون لري. په ایران کې د ترکمنستان پولې ته څیرمه د ریشتر په مقیاس 15.1 درجې زلزلې دوه کسان مړ کړي او سلګونه نور ټپیان کړي دي. د زلزلې له کبله ډیر کورونه زیانمن شوي دي. دغه زلزله د خراسان شمالي ولایت په بجنور ښار او شاوخوا سیمو کې شوې ده. اسنا خبری اژانس راپور ورکړی چې زلزلې یوه ښځه او یوه نجلۍ مړې کړي دي. د اژانس په حواله په دې لړ کې 300 کسان ټپیان شوي او د سیمې څه باندې 40% کورونه زیانمن شوي دي. د زلزلې مرکز د ترکمنستان د سرحد په 50 کیلومتره کې و. وروسته له هغې چې شمالي کوریا نن یو بالستیک توغندۍ وازمویه، د روسیې ولسمشر او د هغې چینایي سیال په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکېچ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د ولادیمیر پوتین او شی جینګ پینګ تر کتنې وروسته د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف وویل دواړو مشرانو په جزئیاتو د کوریا ټاپو وزمې پر وضعیت خبرې وکړې او د کړکېچ پر زیاتېدو یې خپله اندېښنه څرګنده کړه. د جنوبي کوریا او جاپان د چارواکو په حواله دغه توغندۍ چې په یو نیم ساعت کې یې څه باندې 200 کیلومتره مزل وکړ، څه باندې 2000 متره ارتفاع ته ورسید، وروسته د جاپان په اوبو کې ولګید. تر دې مخکې سپینې مڼې ویلې وه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تصور نسی کولی چې روسیه به د شمالي کوریا د میزایلو په وروستۍ ازموینه خوشاله سوې وي. سپینې مڼې په یو بیان کې ویلي توغندۍ د جاپان په نسبت د روسیې خاورې ته څیرمه لګېدلې. ولسمشر تصور نسی کولی چې روسیه دې ورباندې خوشحاله وي. په همدې حال کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن خبریالانو ته وویل
د نړیوالې ټولنې له سختو خبرداریو سره سره شمالي کوریا یو وار بیا بالستیک توغندۍ وازمایي. دا د منلو وړ مسئله نه ده. موږ په دې اړه سخت اعتراض څرګندوو. د شمالي کوریا د میزایلو پرله پسې ازموینې زموږ هیواد ته ستر ګواښ او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک څرګنده سرغړونه ده.
د سپینې مڼې په بیان کې د شمالي کوریا پر ضد د لا کلکو بندیزونو غوښتنه سوې ده. ایمانویل ماکرون د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. 39 کلن اما ایمانویل د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر ګڼل کېږي. دی چې پخوا د اقتصاد وزیر و، په بانکداری کې هم تجربه لري، خو تر دې مخکې پر کوم انتخابي پوسټ کار نه دی کړی. د اروپایي ټولنې بیان دی د آذربایجان د یوې محکمې هغه پریکړه وغندله چې د 5 آنلاین رسنیو د تړلو لپاره یې کړې ده. په دغو آنلاین رسنیو کې د ازادي راډیو د آذربایجان سرویس پاڼه هم شامله ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر بیان دی مایا کوتسیان چیچنن په یوه اعلامیه کې وویل د محکمې پریکړه په پرمختللو او ډیموکراتیکو ټولنو کې د آزادو او متنوع رسنیو له اړتیا سره اړخ نه لګوي. د باکو یوې محکمې د جمعې پر ورځ حکم ورکړی چې د ترانسپورت، ارتباطاتو او پرمختللې ټکنالوژي وزارت هغه غوښتنه باید عملي شي چې د دغو ویبسایټونو د تړلو لپاره یې کړې وه. آزادی اروپا آزادی راډیو ویلي چې د دې پریکړې په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. دغه ادارې دا په آذربایجان کې د راپور ورکولو د خاموشولو لپاره یوه بله څرګنده هڅه ګڼلې ده. دا وه خبرونه.
له رحمت الله افغان او صالح محمد صالح نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له آزادی راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیتي او پوځي قوانین بیا کتنې او اصلاح ته اړتیا لري.
برخی از قوانین نابزده در بخش نظامی با اوضاع منطبق گردد، تغییرات در آن وارد گردد.
د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ غوښتنه له امنیتي ارګانونو جدي غوښتنه ده د دینی عالمانو حفاظت وشي. هغه عالمان چې له نظام سره پیوست دي او نظام ته مشروعیت ورکړی ده او نظام سره کار کوي.
د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي دفتر د ډیلی میل هغه راپور رد کړی چې د نوموړي د پانګې په اړه یې خپور کړی دی. د پکتیا ولایت په لورو پرتو سیمو کې هغه ځوانان چې مصروفیت نه لري وایي که سالم مصروفیت ورته پیدا نه شي نو د مجبورۍ له مخې به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي.
موږ مجبورې چې غلطه اوزي وطن وشکوي، شور جوړ کړي، بغاوت جوړ کړي، میرا میږي واسه تیره شوي دو.
او په نړیوالو راپورونو کې به واورئ وروسته له هغې چې شمالي کوریا نن یو بالستیک توغندۍ وازمایې، د روسیې ولسمشر او د هغه چینایي سیال په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکېچ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر وای د افغانستان امنیتی او پوزی قوانین بیا کتنې او اصلاحاته اړتیا لري. تاج محمد جاهد د یک شنبه پورس په کابل کې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې حقوقي کانفرنس د وینا پر مهال وویل چې روانو حالات او شرایط ته په کتو اړتیا لیدل کیږي چې د پولیسو اړوند قوانینو کې یو لړ بدلونونه رامنځته شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون غړي بیا په قوانینو کې د اصلاح او بدلونونو ترڅنګ د قوانینو په پلي کېدو هم ټینګار کوي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي روانو حالاتو او شرایطو ته په کتو اړتیا ده چې په امنیتي او پوځي قوانینو کې یو لړ بدلونونه راشي او دغه قوانین د وخت او خلکو له غوښتنو سره سم عیار شي. تاج محمد جاهد د یک شنبه پورس په کابل کې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې حقوقي کانفرنس ته وویل که د هیواد امنیتي وضعیت په کتو په پوځي قوانینو کې یو لړ بدلونونه راشي نو ګټورې پایلې به ولري.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی
په پوځي برخه کې د نافذه قوانینو ځینو برخه له اوسنیو حالاتو سره برابرې نه دي، نو د هیواد روانو حالاتو ته په کتو باید پکې بدلونونه راشي. څو د نوي ټکنالوژي په ګډون د نورو زیاتونو سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
تو با در نظر داشت انکشاف در علوم و تکنولوژی بتواند در حل مشکلات ما واقع گردد.
خغلی جاهد وویل پولیس قانون پلی کوي او قانون باید په ټولو وګړو یو شان پلی کړي. د ځینو راپورونو له مخې پولیس له بشري حقونو څخه په سرغړاونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمېر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر چې د پولیسو د قوانینو د اصلاح او بیا کتنې کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې د بشري حقونو څخه د سرغړاونې په یو شمېر قضیو کې پولیس په مستقیم ډول ښکیل دي چې لامل یې د پولیسو نه مسلکیتوب او د عامه پوهاوي نه لرل دي. سیما سمر وویل چې د بشري حقونو څخه د سرغړاونې د مخنیوي لپاره باید د افغانستان پولیس مسلکي شي او دوی په یاده برخه کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت سره یو هوکړلیک هم لاسلیک کړی چې له مخې به پولیسو ته د بشري حقونو په برخه کې روزنه ورکړل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د پولیسو په قوانینو کې د اصلاح او بدلون ترڅنګ د قوانینو په پلي کېدو هم ټینګار کوي. له دې ډلې هاشم الکوزی وایي د پولیسو هغه جنرالان او منصوبین چې له خپل دندې څخه ناوړه ګټه اخلي او په فساد کې ښکیل دي باید ورسره قانوني چلند وشي.
هغه جنرالان چې ناشتې هغه ډالرو ته په تمه دي، قانون یې ورسره نه کړی دي، هغه باید محکمه شي، هغه باید عدلي او قضایي ارګانونو ته روان شي. هغه چې هر هغه څوک چې قانون ته دی درناوی نه لري او قانون دی درځان کښته بولي، هغه باید د دندې څخه لیرې شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون مشر میرداد خان نجرابی وایي د پولیسو په قوانینو کې بدلون د وخت اړتیا ده، خو د کورنۍ او چارو وزارت مسؤلین او منصوبین لومړی باید قانون په ځان پلی کړي چې په ټولنه کې خلک په دوی اعتماد پیدا کړي. خاغره نجرابی وایي د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت باید د هغو پولیسو په وړاندې چې له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کوي جدي اقدام وکړي او دا ډول افراد باید د قانون منګولو ته وسپاري سو په ټولنه کې د په خبره قانون یو شان پلی شي.
قدر منوریدونکو، تاسو د واصل وصال رپورت اوریده چې نسیم شفق وړاندې کړ.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دینی عالمانو مرموزی وژنې د سیمې د استخباراتو کار دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دینی عالمانو ژوند ورته خاص اهمیت لري او په دې برخه کې پولیسو ته لازم سپارښتنې شوې دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې
ورسله هغه چې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دینی عالمان په مرموز ډول وژل شول، د کابل د عالمانو شورا په دې اړه جدي اندېښنه څرګندوي. دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دینی عالمانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
د سیمې استخبارات او استخباراتي کړۍ نه غواړي چې د افغانستان نظام یو مشروع نظام وي او تلپاتې نظام وي. نو هغه غواړي چې لدینه متنفذین روحانیین هغه خلک چې نظام ته بقا ورکړي هغه له بینويش
دی. وایي د سیمې استخباراتو زکه د افغان دینی عالمانو په وژنو لاس پوري کړی چې د افغان حکومت مشروعیت وګواخي او هغه غږ چې دینی عالمانی د جګړې پر ضد کاروي غلې کړي. د روانې مئی میاشتې په اومه نیټه وسلوالو طالبانو په کندهار کې مدني فعال او دینی عالم عبدالغفور پیروز په ډزو وواژه. په یو بله پیښه کې د پروان د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحیم حنفي د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې پیښه کې چې د روانې میلادي میاشتې په نهمه نیټه د چاریکار ښار په عیدګاه جومات کې وشوه، له امله یې د دیني زده کړو 15 تنه زده کوونکي هم ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ او تازه پیښه بیا د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د مرستیال مولوی سیف الرحمن ستانکزي وژنه وه. نوموړی تېره جمعه په رڼا ورځ د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. تر دې پخوا هم یو شمېر دیني عالمان په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. وروستۍ وژنې د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون په ملي کچه وغندل شوې او دا یې د هېواد د دښمنانو کار وباله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دینی عالمانو د ژوند د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې به د دوی ځواکونه هیڅ ډول هڅې هم ونه سپموي.
د افغانستان د دینی علماو د امنیتي تدابیرو په برخه کې موږ هر ډول همکاري چې اړتیا وي ترسره کوو او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوو.
نوموړی وایي امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د دینی عالمانو د وروستۍ وژنو عاملین ونیسي. یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان دښمن غواړي د دینی عالمانو په وژنه ویره خپره او د جګړې په ډګر کې ترې پراخه تبلیغاتي ګټه واخلي. د چارو کارپوه مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل هغه خلک چې فکرونه روښانوي تر ډیره د هدفي وژنو ښکار ګرځي. نوموړی وایي حکومت او ولسي وګړي باید دوی د ژوند په ساتنه کې کوټلي ګامونه واخلي او هغه دینی عالمان چې وژل شوي عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري تر څو په راتلونکي کې له ورته پیښو مخنیوی وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر د ډیلی میل هغه راپور رد کړی چې د نوموړي د پانګې پاړی خپور کړی. د مطبوعاتي مسول محمد یوسف سهال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ښاغلی کرزی په کور دننه او بهر پانګونه نه ده کړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې عالي ادارې هم ویلي چې د ډیلی میل د راپور په تړاو اسناد نه لري. بیا هم اکرام الله اکرامي پاړه راپور لري. د انګلیسی ورځپاڼې ډیلی میل د هغه راپور تر خپرېدو وروسته چې پکې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د دوبۍ مالی امپراتور یاد شوی، د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په هیواد کې دننه او بهر هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې. د حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر مسؤل یوسف سهاد یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډیلی میل راپور له حقیقت لری وباله.
دا یو درواغ او له حقیقت لری راپور دی. رئیس په داخل او خارج کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې. رسنیو چې په دې اړه کوم راپور خپاره کړي کته سي ارقام ته زیر شي زید او نقیز دي او د خپل دخی چې دا مسله حقیقت نه لري.
ډیلی میل ورځپاڼې په خپل راپور کې حامد کرزی په فساد تورن کړی او لیکلي دي چې په دوبۍ کې د ښاغلي کرزی د کورنۍ شتمني 90 میلیونه انګلیسي پاوند ته رسیږي. له دې وړاندې هم د حامد کرزی په اړه ورته راپورونه نشر شوي وو. په 2018 میلادي کال کې د پیپل ویت منی په نوم ورځپاڼې د نړۍ هغه سیاسي مشران معرفي کړي ول چې ډېری پیسې ګټي او د حامد کرزی نوم یې په سر کې وو. که څه هم د حامد کرزی د شتمنیو په اړه د ډیلی میل ورځپاڼې دا ادعا تر دې د مثابتې شوې نه دي، خو په افغانستان کې د نوموړي حکومت د ستونزو او پراخ مالي فساد لوتورونو سره مخو. د مالی فساد په برخه کې د کابل بانک دیوالی کېدل د حامد کرزی د حکومت د فساد یو ستر نمونه په ګوته کېدای شي چې په دې قضیه کې د ښاغلي کرزی ورور محمود کرزی هم په لاس لرلو تورن شوی وو. په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې علي اداره وایي چې د ډیلی میل د راپور په اړه هیڅ ډول اسناد له دوی سره نشته. د دغه ادارې مشر سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی په 2009 میلادي کال کې په خپل بانکي حساب کې 15,615 یورو پانګه درلوده چې د نوموړي وینا د حکومت په وروستیو کې دا پانګه تر 14,000 یورو پورې راښکته شوې وه.
د هغو اسنادو له مخې سند چې موږ سره دی او د جرمني په کمرز بانک پورې اړه لري، ښاغلي کرزی د 2018 کال د 8 میاشتې په 13 نیټه په خپل بانکي حساب کې ټوله 14,920 یورو پانګه درلوده او تر دې ډېر یې په فرم کې نوې ثبت شوي.
د ښاغلي فخري په خبره د هغه څېړنو په پایله کې چې د بانکي استخباراتو ښاروالیو ترافیکو او املاکو له لوري شوي، د ښاغلي کرزی د شتمنیو په اړه نور معلومات نه دي ثبت شوي او نه هم خلکو کوم اسناد له دوی سره شریک کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
له ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د بیروزګاری په تړاو یو مطلب. د پکتیا ولایت په لرو پرتو سیمو کې ډیری ځوانان کار نه لري. په دغه ولایت کې یو شمیر ځوانان چې مصروفیت نه لري وایي که سالم مصروفیت ورته پیدا نشي نو د مجبورۍ له مخې به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. نور حال سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال داود ته پام راکوي.
د پکتیا درې زدران میشت ولسوالۍ وزې زدران ګرد څیړې او خواک اوسیدونکو شکایت کوي چې په سلګونه ځوانان یې په کلیو کې وزګار ګرځي او حکومت د دوی د مصروف ساتلو لپاره کوم عملی میکانیزم نه لري. دوی وایي که په خپلو سیمو یا نورو ځایونو کې ورته حکومت د کار ورکولو برنامه ریزي ونه کړي، دا ویره موجوده ده چې اکثریت ځوانان به د بیکارۍ له امله وسلوالو ډلو ته ورمخه کړي. د زدرانو د یادو درې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي
پلاور ستخله کله اوسیدونکي څلور پنځه سوه مېړه کلی دی، دلته ځوانان یې ټل بچاره ګرځي، خوشتانه کاروبار نشته.
زاران بل د ستخل کلی اوسیدونکي ځینې ځوانان به کاروبار دي، کاروبار نه لري. موږ ته درخواست کړی نه حکومت نه دي کړی چې حکومت موږ ته کړی نه کړي وایم سا وي
اوته سوه نفر په دا کلي کې در وخی بچاره ګرځي. میگ نه را چی شی نشته، نم پټای لري نه غار لري. میگ مجبوری چې غلطه او زی وطن وش کوي، شور جوړ کی، بغاوت جوړ کی. نه را میگی واسه تیرا شوی دو بدا چې حکومت هم غوړي نه می کدای شي غریته لور شي او یې طلبونه سره یزو شي.
د دوی په خبر ځوانان ټوله ورځ په خوشي او عادي کارونو بوخت وي او دا وزګارتیا لامل یې ورځنۍ ژوند پر سخت شوی دی. د زدرانو دوه تنه ځوانان د خپلو سیمو کیسې داسې کوي.
نوم یې سید جان د شوکل سوالی د ابراهیم خل د کلی اوسیدم کې ځوانان به تقریبا تر څلور سو څلور نیم سو پورې ځوانان وي دلته بیکار ځوانان چې هغه همدغه لرګي او دغه د غرونو څخه چې کوم هغه وي دغه کار کوي. نور داسې دولت لپاره کومه توجه نه ده ورته شوې. غوښتنه مو همدا ده چې دلته داسې پروژې چې کوم پروژې وي موسسې وي هغه همدلته تحمیل کړي او د دغه ځوانانو لپاره داسې کوم پلانونه په لاره واچوي تر څو د ځوانانو کې مشغول شي او د دولت او خلکو ترمنځ فاصله هم کمه.
مونږ سید الله د شواک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نشته څه کول بوکې داسې دغه چار مزدرۍ هغه نشته دغه غره کوري نه دي بس دغه کور دی. روز والی بال ویا کرکټ وکا لډو وکا پار وکا بس دا کور دی نر خو نشته خپل تاسو وینا.
دا دغه درې زدران میشت ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت څخه د سالم مصروفیت او کار غوښتنه کوي خو د سیمې مشران بیا له حکومت ګیلمن دي. وایي که چیرته ورته پراختیایي کارونه نه کیږي او ځوانان یې بوخت نشي له مجبوریت به وسلوالو سره همکاري کوي.
زه یعقوب جان د مونګټخلې د کلي انکشافي شورې د ولسوالۍ مشر کور نه لري میږته د پروژې هغه انتخاب شي میږته چې حکومت توجه ونه کړي میږ به د طالب سره مجبورۍ به ورسه یوځای کیږي.
حکومتي ادارې زدرانو د ولسونو ستونزې پر ځای ګڼي خو وایي په یو شمېر کلیو کې د ځوانانو د سالم مصروفیت او عامه پوهاوي کچې لوړولو لپاره د علمي پروګرامونو تر څنګ طرحې او پلانونه هم لري. په پکتیا کې د ځوانانو چارو مدیر نقیب الله ازادي راډیو ته وویل
دوی ته په مختلفو برخو کې انشاءالله موږ پروګرامونه لرو د حالاتو ته ګورو مشکل ته ګورو دغه مطابق موږ دوی ستونزو ته رسیدګي کوو. لکه په دې موسم کې موږ غواړو چې هغو ته د عامه پوهاوی د ورزش او د صحت په برخه کې کار وکړو او همدارنګه نور موږ پلانونه لرو چې په د تعلیم په برخه کې دوی ته غواړو چې په یغو سیمو کې د انګلیش او نورو ساینسي مضامینو برخه کې سیمپونه درکړو او دوی ورڅخه استفاده وکړي.
دا د په خبره د ولایتي ادارې سره په بیلابیلو برخو کې شریکي برنامې جوړې کړې او په پلي کېدو سره به تر ډیره د زدرانو او یو شمیر نورو ولسوالیو ځوانان په سالم او وړ کارونو کې مصروف کړي. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
قدر من اوریدونکو، په پکتیا کې د بیروزګاری پاړه د داود تپان ریپورت ته غوږوي. اوس هم د ساينس له نړۍ څخه څو خبرونه چې اسمت ساروان چمتو کړي دي.
خبریاست زیرک یا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي. خو اوس ان ای سی کمپنی ل بایو میټریک شیوی څخه په استفادې داسې هډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبري کوي هډفون ستاسو د غوږ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. NEC کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو دوه نړیوال مطالب. د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د توغولو پاړه نړیوالو جدي اندېښنې ښکاره کړې دي. دغه هیواد د یکشنبې په ورځ یو لرې واټن ویشتونکی میزایل وازمایي چې د جاپان په سمندرګي کې په نړیوالو اوبو کې لوېدلی. دا چې کومو هیوادونو د شمالي کوریا د بالستیک میزایل د توغولو پاړه څه غبرګون ښودلی، صفي الله ستانگزي پاړه ریپورت جوړ کړی.
روسیه، جاپان او چین د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د ازمویلو په خاطر اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس ویان دیمیتری پیسکوف ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره په لیدنه کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د لرې واټن ویشتونکي میزایل په ازمویلو سره به د کوریا ټاپو وزمې کړکېچ زیات شي. د پوتین ویاند چین ته د روسیې د ولسمشر د ننني سفر په جریان کې دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو د کوریا د کړکېچ په له یو بل سره په تفصیل خبرې کړې دي. چین هیواد له اقتصادي پلوه د شمالي کوریا یو متحد حسابيږي، خو دا واري ټینګار کړی چې د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه خلاف کار دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا اندېښنه هم ښکاره کړې چې په سیمه کې به لانجی زور واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا په یو بیان کې ویلي چې فکر نه کوي روسیا به د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایلو له ازمویلو سره ډیره خوښه وي. د سپینې ماڼۍ په دې بیان کې ټینګار شوی چې په شمالي کوریا باندې بندیزونه باید زیات کړای شي. جنوبي کوریا هم د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل ازمویل غندلی او دا کار د جنوبي کوریا او ټولې نړیوالې ټولنې د امنیت او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک کاره سرغړونه بللې ده. د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این د عامه اړیکو مسؤل یون یانګ چان وویل مونږ د شمالي کوریا لخوا د میزایل ازمویل غندو، دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک کاره سرغړونه ده. دا کار د کوریا ټاپو وزمې او نړیوالې ټولنې د امنیت او سولې په وړاندې یوه جدي ننګونه ده. شمالي کوریا د یکشمې په ورځ لرې واټن ویشتونکی میزایل وازموي. دغه میزایل تر یو نیم ساعت مزل وروسته د 2000 کیلومتر واټن په وهلو سره د جاپان په سمندرګي کې چې د کوریا ټاپو وزمې جاپان او په لرې ختیځ کې د روسیې سره پولې لري ولوید. جاپان بیا ویلي د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو په همغږۍ به د شمالي کوریا په اړه قاطع اقدام کوي. د خبره د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وروسته له هغه نن په توکیو کې خبریالانو ته وکړه چې د ملي امنیت سلاکار یې له خپل امریکایي سیال مکماستر سره د شمالي کوریا د بالستیک میزایل په توغولو ټلیفوني خبري کړې دي. جاپان به د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا په نږدې همغږۍ کې معلومات وارزوي او د شمالي کوریا په اړه به پریکنده عمل وکړي. موږ به همداراز له روسیې، چین او نړیوالې ټولنې سره په دې همغږي شو چې شمالي کوریا وهڅوو څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم عمل وکړي. شمالي کوریا یو میاشت مخکې هم د یو میزایل د توغولو هڅه کړې وه چې هغه واري هڅه ناکامه شوې وه. د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتونو د چارواکو په باور شمالي کوریا د اټومي سروکو د انتقال وړ میزایل ازموي چې دا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک نقض دی او د ټولو له غبرګون سره مخ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ستاسو ځینې پیغامونه لولم چې د 1313 شمیرې له لارې مو آزادۍ رادیو ته استولې دي. عبدالستار ساحل هلمند ولایت خلیکلی چې په هلمند کې بیکاری ډیره ده، ځوانان بیکاره ګرځي. رئیس جمهور څخه مغوښتنه ده چې یو لار ورته پیدا کړي. محمد قاسم زواک له هلمند خلی کلی چې ټول درهګر په پاکستان کې دي او پاکستانی روسیا او د جنگ او انتحاري حملو لپاره افغانستان ته راستوي او افغانان په قصدي ډول وژني. عاشق الله له نورستان خلی کلی چې خپل چاپیریال پاک ساتل مونږ ته صحت را په برخه کوي. زه د ټولو هیوادوالو نه غوښتنه کوم چې د خپل بازار چاپیریال په خپله پاک کړي او د شاروالۍ په تمه دې نه وي. او عزت الله الهام له لوګر څخه پیغام کلی کلی چې افغانستان باید د پاکستان په وادو تیر نه وزي، ځکه د ده په خبره پاکستان افغانستان تیر باسي. اوس هم په کابل کې د ماسپښین 2:30 شوې. رحمت الله افغان په سټوډیو کې دی او لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د کابل د دیني عالمانو شورا په افغانستان کې د دیني عالمانو د اترو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل ښار په درېمه حوزه کې له معارف سره د مرستې په نوم په یو ښوونځي کې شاوخوا 500 نجونې امسمم سوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو د جلب او جذب مسؤل نیولی دی. په ایران کې د ترکمنستان پولې ته څیرمه د ریختر په مقایسه 15.1 درجې زلزلې 2 کسان مړ کړي او لسګونه نور ټپیان دي. د اروپایي ټولنې ویاندې د اذربایجان د یوې محکمې هغه پریکړه وغندله چې د 5 آنلاین رسنیو د دایمي بندولو لپاره یې کړې ده. ایمانوئل مکرون د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. او وروسته له هغې چې شمالي کوریا نن یو بلاستیک توغندی وازمي، د روسیې ولسمشر او د هغه چینایي سیال په کوریا ټاپو وازمه کې د کړکیچ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
له رحمت الله افغان نه مننه کوم. مرزي احمدزی اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته به ناجیه ساپۍ روغتیا د ژوند شتمني خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل رئیس نن په پرا کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. د دغې خونی ویان سیمودین پسرلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس عتیق الله نصرت بل چکی پانګوال وغواړي چې افغانستان ته راشي او دلته پانګونه وکړي. پسرلی وایي چې د افغانستان او چک هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف به یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
نن په پرا کې بل غونډه ده چې یو برخه داده چې دغه تفاهمنامه چې تنفیذ شوی دی نن همداسي او د افغانستان او د چک ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه ډېر وغږېږي او ګډون کنفرانس کې.
پرون هم ښاغلي نصرت د چک هیواد د سوداګرۍ د تواصل په کنفرانس کې او د برنو ښار په کرنیز نندارتون کې ګډون کړی و. د لغمان د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د دغه ولایت په دو ولسوالۍ کې په څه باندې 6 جریبه ځمکه نوي باغونه جوړ شوي چې دا د لغمان د باغدارانو د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو کې د پام وړ رول لوبولی شي. د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ په 50 جریبه ځمکه باندې د مڼو او دغه راس په بادپاک ولسوالۍ کې په 10 جریبه ځمکه کې د انارو باغونه جوړ شوي دي. ښاغلی خوشحال وایي چې له دې وړاندې په دغه ولسوالۍ کې کرنیز خدمتونه لږ وو. دغه باغونه 50% د بزګرانو او 50% د کرنې وزارت د باغداري د ملي پروژې په مالي ملاتړ جوړ شوي دي. د لغمان د کرنې رئیس وایي چې د دغو باغونو په جوړولو سره به یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 2,200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2,250 افغانۍ، د وریجې 3.5 منۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 45 او 1 لیتر ډیزل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 12 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 618 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
د
دوستانو سلامونه مې ومنه. یو ځلې بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه صاحب هرکلی کوم. هیله مند یم چې د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. نن په پروګرام کې د مورقي ناروغۍ په اړه غږیږو. په دغه پروګرام کې راسره په کابل کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری راسره مېلمه دی. ډاکټر صاحب عمری ته هم ښه راغلاست وایم.
مننه.
او ډېر زیاته مننه کو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 او بل شمیره ده 0800225055. یادونه کوو چې دغه خبرونه په انلاین ډول د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم خپرېږي. facebook.com/azadiradio مه هیروي او کولای شي چالته هم خپلې پوښتنې ولیکي. مخکې دې چې اوریدونکو ته ورشو او دغه پوښتنې واخلو. یو راپور می د همدغې ناروغۍ په اړه چمتو کړی. دغه راپور اورو بیا راګرځ خبرونې ته. مورقه یو ډول میکروبي او دوامداره تبه ده. دا ناروغي ماشومانو ته ځکه ډیره خطرناک وي چې هغوی د ودې په حال کې وي او د بدن مقاومت یې ټیټ وي. ډاکټر پرویز اقبال وایي دغه ناروغي د ناپاکو اوبو او ترکاریو له خوړلو، د ناپاکو لاسونو او داسې نورو شیانو سره بدن ته لار پیدا کوي.
او اوړي کې د دې پیښې ډیرې زیاتېږي. دغه میکروب یا جراثیم چې دی دا په اوبو کې او په ککړو خوړو کې د یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. یعنی که چیرته یو انسان ککړې اوبه وڅکي یا ککړ خواړه وخوري، دغه میکروب راځي د خولې د لارې معدې ته او په معده کې بلاخره د تیزابو په واسطه باندې حتی نه مړ کیږي او د وړو کولمو کې د پایر پچس په نوم باندې ځینې ساختمانونه دي هغه کې ځان ځای په ځای کوي.
په لویه تبه یا مورقه اخته ناروغ ته باید نرم او قوي خواړه ورکړل شي. لویه تبه یا مورقه ناروغ د دریو خطرونو له ګواښ سره مخامخ وي. لومړی دا چې شونې ده میکروب مغز ته ورسیږي او د مغز د ګزړن یا فلج لامل شي. دویم دا چې د بدن ځینې غړي لکه ځیګر له کاره ولویږي او دریم دا چې بدن ځینې غړي ناتوانه کیږي. ډاکټر پرویز اقبال د مورقي یو شمېر نښو نښانو ته اشاره کوي.
اولی نه خیدا د لکه څنګه چې تاسو ویل چې لوی تبا یا تبا، دغه تبا ممکن د شپې د ورځې یا غرمه کې را پیدا شي. په لومړی وختونو کې دومره لوړه تبا نه وي، خو د وخت په تیریدو سره د تبې کچه لوړیږي. کله چې تبا لوړه شوله د تبې سره سره ممکن ناروغ سردردي، زړه بدي، کانګې، استفراق هم لري او د دې سره سره ممکن ناروغ ووایي چې ګیډه مې خوږیږي، د ګیډې دردونه، یا به ناروغ د نس ناست یا اسهال څخه شکایت کوي، او یا ممکن ناروغ وایي چې زه کله قبض یم، کله اسهال یم، او کله مې په ګیډه کې تاو پیچو دردونه راځي. چون په وجود کې ځیګر موفق کول تورې اخته کوي، نو ممکن ناروغ د ګیډې د دردونو نه شکایت وکړي او کله چې ډاکټر د مریض د نږدې نه ګوري ممکن ژبه باردار اوسي، ژبه به یو خاپ یا چاپ لري او د ګیډې د پاسه ممکن ځینې سې نخې ولیدل شي چې هغه ته روس پارس وایي. او که چیرته د ناروغ ځیګر او تورې وکتل شي شاید چې تورې او ځیګر یې هم غټ شوی وي.
نوموړي وویل که د مورقي ناروغي پرمختللې شي په بدن کې دننه خونډیزي هم پیدا کیږي.
د بده مرغه که چیرته دا ناروغي په وخت سره تشخیص، په وخت سره درمل نشي، ممکن د وینې د لارې د بدن نور غړو ته سرایت وکړي. په کولمو کې غټ اختلاطات دا دي ممکن وي خونریزي رامنځته کړي او ناروغ با په یو مزمنه خونریزۍ سره بلاخره د کمخونۍ لوحې ته داخليږي. او که چیرته خدای نه خواسته تداوی صورت ونه نیسي ممکن د کلمو د سوري کېدو لامل هم وګرځيږي.
په ماشومانو کې د لوی تبې نښې دا وي چې د سهار لخوا تبه لګوي او له غرمې وروسته ډیریږي. یو شمیر روغتیایي متخصصین وایي ترکاري او نور سابه باید د مالګې یا کلورین په اوبو کې ومینځل شي ترڅو له دغې ناروغۍ نه مخنیوی وشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري. خبرونه لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه مورقي ته ځانګړې شوې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې په کابل کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری را سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب عمری، که تاسو راته ووایاست چې مورقه څه ډول یوه ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مورقه یو ساري او سیستمیکه ناروغي ده او نړیواله صحي ستونزه ده چې دا خطرناکه ناروغي کیدای شي ماشومان او لویان ټول په ناروغي باندې اخته کی او دا خطرناک ناروغي چې مورقي په نوم سره یادېږي دا زیاتره په هغو هیوادونو کې یا په هغو سیمو کې لیدل کیږي چې د هغوی د حفظ الصحې کچه یا د روغتیا ساتنې کچه ډېره ټیټه وي. او دغه وروسته ارقامو له مخې چې راپور ورکړل شوی دی دا خطرناکه ناروغي یعنی د مورقي ناروغي هر کال په حدود یوویشت میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې په ناروغۍ باندې اخته کوي چې له دې یوویشت میلیونه له جملې څخه هر کال په حدود د دوه سوه زره یا دوه لکه وګړي خپل خوږ ژوند د مورقي له امله له لاسه ورکوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو ته باور شو ډیر اوریدونکي په لیکه کې دي او دوی هم پوښتنې لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بخښنه سره د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه. اوریدونکو ته به د ټلیفون شمېرې ویم 0999215 او بله شمېره ده 0800225. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمېرې دي. او همدارنګه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم خپلې پوښتنې ولیکئ او له ډاکټر صاحب عمری سره به مستقیما مطرح کړو. facebook.com/azadiradio مه هیروي. بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. عبدالرحمن خان مهرباني وکړئ.
سلام د روز سلام کوم دغه موضوع د مورکی د دمایه اوسوال د کلمات تکلیف د مورکی سره د تشریح وکړي د واره وکړو د دوایم وکړي د روزه مبارک را روان د ډیر سخت غیږم په ستار وخت کې نو د درمل د دمایه تن دوره کړي ته بیا څو بچو پورې یا ډاکټرانه ټول دا پروژه مات باندې چې روزه دې ما تکل ډوړې د خړلې کې نه خړلې او پښې ما دا بیا به دا څنګه دور کړی نو دا څنګه تیر په دې موضوع کې معلومات تا کوو یا دا واره ته معلومات کړی چې څنګه مې تیر پروژه
او د سترګو تور غورې تا تند یا تیږي کېدل هغه په مورقه پورې کوم خاص ارتباط نه لري. تل د لومړیز لومړی باید هغه معاینات باید وکړي چې تا د پاره ضروري دي تر څو په لومړي قدم کې د خپل باندې تا د مورقي قطعي تشخیص وشي او وروسته د هغې نه تا ته درملنه شروع کیږي او د تشخیص تر مخ درملنه تا د پاره ضروري نه ده.
مننه کوو. بل اوریدونکي به هم واخلو مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ.
ما د ډاکټر صاحب محترم څخه پوښتنه ده چې زما یو ورور دی په کشنواري کې د امریکا تیر په اخته شوی و نو اوس چې کوم لغت خو دی هر خبره پر دماغ باندې بده لګېږي او خوش ګره تقریبا مثلا په ما باندې مشر هم دی خو زه داسې یو کته چې بده څخه داسې یو ده وایم چې زه د پاره موږ کم علاج وکړی جوړته وکړو.
ډیره مننه. ښه د تا ورور چې کله په کوچنیوالي کې په مورقه باندې اخته و نو د حتما د دې نه معلومیږي چې د هغې درملنه مو کړې ده. او احیانا که چیرې اوس تا ورور غټ شوی دی او دی خشکه کوي او زرزر قار ورځي نو دا د هغې مورقې له کبله نه دی چې په هغه وخت کې ده تیره کړې ده یا سپرې کړې ده. نو تاسو کوشش وکړئ چې نږدې ډاکټر یا کلینیک یا سی مرکز تاسو ته اغل د شتون ولري نو هغې ته مراجعه وکړئ تر څو هغه ډاکټر یا هغه متخصص استاد ورور شکایت یا د نږدې څخه واروي او هغې ته لازمه معاینات توصیه کړي. او صحیح ده په هغې وخت کې تیره کړې هم وي لیکن عوارض جانبي یا د مورقې بابړی تر څو کالو پورې د انسان په دماغ کې نه پاتې کیږي.
بله ډاکټر صاحب، مری مخکې مو یادونه وکړه چې په کلنی ډول ډیری خلک په دې ناروغي اخته کیږي. ساسي په نظر د مورقي مهم عوامل څه دي؟
په خپل باندې د مورقي د ناروغي لامل یا سبب چې دی هغه د سالمونیلا ګرام منفی بکتریاوي دي چې د هغې جملې څخه کېدای شي سالمونیلا تایفي او سالمونیلا پاراتایفی زموږ وګړي په ناروغۍ باندې اخته کی چې خپل باندې د اخته کېدو لارې هم فرق کوي. زیاتره هغه وګړي چې په مورخه باندې اخته کیږي د اخته کېدو لارې په اول قدم کې هغه فیک اورال یا د خولې د لارې دي او چې درد ترڅنګ د دې ترڅنګ هغه وګړي چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي هغه د ناپاکه یا غیر سی اوبو څخه استفاده کوي. دوهم هغه سابه یا هغه سبزیجات چې دی استفاده کوي هغه په صحیح شکل باندې نه پاکوي او په صحیح شکل باندې نه پخوي. دریم باید دا وګړي باید کوشش دی وکړي چې د هغه کنسرواو یا د هغه قوطۍ د کلور لرونکي غذاو څخه چې هغه غیر صحی دي د هغې څخه باید استفاده ونه کړي. او همدارنګه د مورقۍ د ناروغۍ په انتقال کې د یادولو وړ ده چې په حشراتو کې مچان ډیر مهم رول لري.
مننه سناګل کاپیسا نه په لیکه کې د ډیر منتظر هم پات شو. مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب.
مهرباني.
لا پښتنه نه زما د مرض دی تور دیړې.
په ډېرې بخښنې ستاسې غږ صحیح نه راځي موږ ته. او مهرباني
لا تور دی راځه د اباځ یو خمه اندي فشار وړي دغه انتاني شه بخښنه تم درې ولم زه درې د پی او د اباځ یو خمه اندي دت راځي ما زه ډاکټر سره پښتنه کو څنګه نو باندې مې دې درد راځي ما دا سره هم هغه دی دوا د انتاني شه بخښنه تم درې د پی درې غلمه.
او د سترګو تور ډیر مننه تاسو ولوم واخستلو. اصلا نن د موږ سی برنامه چې دا یو روغتیایي برنامه چې د هغه د مورقۍ په حق لبانه ده نو جا تو چې تور زیړي په باره کې سوال وکړه خپل باندې تا د زنګانو درد چې دی د تور زیړي سره هیڅ وابستګي نه لري. تور زیړی چې یا هپاتیټی بی هغه په خپل باندې د دیګر سره سره کار وي. یعنی هغه کسان چې په تور زیړي یا په اچ بیس باندې اخته دي هغه په لومړی قدم کې د ناروغ ځیګر متضرره کوي او وروسته له هغې څخه بیا نور اختلاطات یا بابیړي ورکوي. نو کله چې تا د زنګانه درد دی ته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یا خپله باندې انتانی شفاخانې ته مراجعه وکړه هغه به تا ته ډېره ښه توصیه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. عمری مخکې مو وویلې چې مورقه تر ډیره د ناپاکو اوبو او ترکاریو نه پیدا کیږي او شمېر نورو عواملو ته مو هم اشاره وکړه. نښې نښانو په اړه که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د مورقې مهمې نښې نښانې څه دي. خو اوریدونکي هم ډیر زخت زیات په لیکه کې دي د دوی پوښتنې هم اخلو. عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی. اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. خود زخم سلامون دستات و محترم در کسر تیوران نکنم زستا را خون زدن در والا مرات
خوب کنم
دکتر صاحب سخزمه سوال داده که یو سوک پا سر که موریکا ولدی آیا تشخیص ونه که و داغا خپا تبابات ونه که بتفاوت پاتسی آینده ودیت در سه مشکل سر دا مخمخ کیزی او بلم پسنم داری که دا مریکت تاری هم دیی دا یو نپار سخبر نپار که انتقال کهی که نکه دا سواد جواب دا که دیر بایی میره بانیلی.
خونزاده صاحب مهمی پختنی وی حتما با دکتر صاحب زواب
دیره منون. خونزاده صاحب لومری سر که ما خونزاده صاحب چه مریکا تعریف کلاوامل چه مریکا و ساری او سیستمیکا او نریوال سیهی ستون زده. یعنی دا خپل باندې مورقه یو ساري ناروغي ده. دا بیل شرطه لیوه شخص څخه بل شخص ته په مستقیم شکل باندې او یا په غیر مستقیم شکل باندې انتقال کوي چې هغه به ورسته خبرې پی وکړو. او راغلو دو ته هغه کسان چې د مورقي په خطرناکه ناروغۍ باندې اخته دي او د دې تشخیص په قطعي شکل سره شوی دی نو که چیرې دی خپل د مورقي ناروغۍ تداوی نه کړي نو په دې وګړو کې کېدای شي چې د لاسونه تر 40% پورې د هضمي سیستم خونریزی پیدا شي او کېدای شي دیتا په حدود 3% کې د خپل باندې کولمو سیرو کېدل پیدا شي. او همدارنګه علاوه له دې څخه په دې ناروغانو کې کېدای شي نادر بابیړي یا نادر اختلاطات لکه د وینې پرنټ کېدل په داخل د رګونو کې یا د وینې علاقه کېدل په داخل د رګونو کې اندوکاردیت پیروکاردیت مایوکاردیت او نیمونیا دوی ته پیدا شي. نو هغه کسان چې زما ټولو هیوادوالو ته ټولو وګړو ته ټولو دوستانو ته توصیه ده، هغه کسان چې دی مشکوکیږي چې زه مورقه لرم باید ژر تر ژره هغه روغتیایي مرکز ته چې دی ته نږدې دی هغې ته باید مراجعه وکړي تر څو د دوی تشخیص په قطعي شکل سره وشي او د مورقې تداوی نن سبا په هر ځای کې په هر ولایت کې ډیره ساده او آسانه ده.
صادق له هرات نه په لیکه کې دی. مهرباني مهرباني صادق خان.
السلام
علیکم. سلام مهرباني.
او بل سوال مدار ک پیارا چې عمر ته دا چې متخصص خاطر وو چې موږ ورته دلته پیارا چې
او ډیر مانو چې ستا سوال می واخیستل. لومړی پد په دیبونه به ډیر تاکید وشي چې تر هر څه نه د مخه د مورقې تشخیص ډیر مهم ده، چې د مورقې تشخیص په خپل باندې نن سبا معتبر کتابونو کې او کوم ریسرچونه چې شوې دي هغه د بلاد کلچر یا د وینې د کلچر په واسطه باندې کیږي، چې هغه کسان چې د مورقې ناروغي لري په هغې کې د وینې کلچر یا بلاد کلچر 80% مثبت وي. دوهم د ناروغانو ته کیدلی شي چې د هدرار او د مواد غایطه او همدارنګه د هارډیکې د مغز کلچر هم تر سره شي تر څو د مورقي قطعي تشخیص وځي شي. خو بدبختانه نن سبا په بازارونو او لابراتوارونو کې یو ډول کاذب ټیستونه چې په نامه دي ویډال یا وایډال ټیست په نامه سره یادیږي، یا بعض ځایو کې بعضې نورې چې دي تایفوید ټیست په نامه سره یادیږي چې هغه په خپله باندې او جی جی وای جی معلوموي، نو دغه ټیستونه په کاذب شکل سره مثبت راځي د مورقي ناروغۍ په هکله باندې. نو کله چې یو ناروغ یو لابراتوار ته مراجعه کوي او هغه ډاکټر سره محترم هم هغه ته دی ویډال ټیسټ لیکلی وي او هغه د ویډال ټیسټ د هغې د وینې په معایناتو کې مثبت راځي، نو دا کسان علاوه دې نه چې جسمان متضرر وي دی روحن هم متضرر کیږي. یعنی دا د مورقي کلمه دی تر آخر د عمره پورې د پخپل ماسک ساتي. کله چې مثلا یو مشکل ورته پیښیږي نو دا همغه د مورقي خطرناک کلمه په ماسک راګرځي چې زه خود څو کاله مخکې یا یو کال مخکې ډاکټر ته ورغلی وم او هغې ما ته د مینې وینې معاینات توصیه کړي وو او په هغې کې زما مورقه مثبت وه، نو زه په ما باندې مورقه بیا راګرځېدلې ده. نو مورقه ته څو کالو پورې امکان نه لري چې په وینه کې پاتې شي. که چیرې مثلا ته د ډیر وخت پاره پاتې کیږي خصوصا د څلور هفتو څخه چې ډیریږي خپل اختلاطات یا بابیړي ورکوي، نو هغه معاینات تا قریب دی که دوست دی حاجي صاحب چې هغې تر سره کړي دي، نو هغه حتمان په هرات کې دی ویډال بوي یا به د تایفید ټیستونه وي، نو هغه په کاذب یا درواغجن شکل سره مثبت راغلی دي. نو ته تشویش مه کوه، ما مورقه ته کلونو کلونو پورې په وینه کې نشي پاتې کیدلی. او مننه
ډیره مننه. بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
له تاسو سره ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام مهرباني.
عبدالستار حنیفی هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نه درسره
کړې. حنیفی صاحب نن مورقي په اړه غږیږو او تاسو سره هم کومه پوښتنه یې مهرباني.
بله موضوع مې اورېدلې ده. د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده، خپل مریضي لرم د مورقي د ترخولې مې ډېره تریخ خوله مې ترخه وي او تر پزې مې تریخ بد وي او تبه مو ریکه راسره وي، نور بدن مې هم درد کوي، هر څه دوایې مې کړې کومه ګټه نه کوي او بلغم مې ډېر وي. د دغه پاسه باندې که ډاکټر صاحب ماته جواب راکړي.
او د سترګو توره د تا سوال مې په مکمل شکل باندې واخیستله. نو چې دا مشکلات خو ته لرې، لیکن د دې تر څنګ زه مطمئن یم چې تا خپل باندې د مورقي دپاره هغه د بلاډ کلچر چې دی یا هغه معاینات چې ضروري دي هغه دې نه دي کړي، او ضرورت هم هغې ته نشته. اوس د مورقي معاینات مخ په کمیدو باندې دي، خو په لومړی قدم کې چې موږ مخکې له دې څخه یو ناروغ ته د مرغۍ تشخیص ایږدو، باید ځینې نورې ناروغۍ هم شتهدي چې هغه باید رد شي. وروسته له هغې څخه باید ناروغ ته د مرغۍ تشخیص کېښودل شي چې هغه ناروغۍ عبارت له تبرکلوز، برسیلوزس یا ایوانی مرقه، ملاریا، لپتوسپایروزس، کیو فیور او ویروسی اپاتیت، اپاتیتونا یا ویروسی زیړی او د امیب ناروغۍ. دا ناروغۍ باید په لومړی قدم کې رد شي، وروسته له هغې څخه ناروغ ته باید د مرقۍ تشخیص کېښودل شي. نو ته کوشش وکړه دغه ناروغۍ چې ما درته ذکر کړي، لومړی د ډاکټر سره د هغې په حقله باندې مشوره وکړه چې ستاسو فامیل کې خو به څوک تبرکلوز نه وي، او د دې تر څنګ ته خپل ملاریا ټیسټ کړه، ځکه دغه راز چې تا وویل د ملاریا ناروغان هم لري. او هلمند یو د هغه ولایتونو له جملې څخه ده چې ملاریا لوړ واقعات لري. مننه.
حافظ محمد علي له هرات.
ډاکټر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د کندهار ولایت څخه حافظ محمد علي تاسو سره تماس کیم. ما عمر تقریبا شپږ پنځوس اووه پنځوس کاله دی. یو دولس دیارلس کاله مخکې مهرکه سوی، بیا مې په کندهار کښې دلیا تداوی کړې ده، معاینات مې کړي دي، د ډاکټر مطابق مې دوا خوړلې ده. د هغه څخه وروسته زه د دغه بدن دا د ولو دردونه لرم، او د پښو د تلو دردونه لرم، د زنګنو چپه خوا دغه دردونه لرم. داسې غټ ځوان پر دا ونژو راولاړ دي، حتی د دغه درېدو څخه زما ولي لا خوښ دي. نو دوه واره مې نور معاینات کړي دي، او بله مې په بلال روغتون کښې وکړل. هغه راته ته سل په سل کښې مورکه یې، بیا نو ما ته سپتراکسون راکړې بشکاري، هغه چې ما ولګولې ډېر بد اثر یې راباندې وکړي. بیا بل ډاکټر ته ورغلم، هغه راته وویل ته مورکه وې، نو زه په ژوند ډاکټري بیا ولاکه وکړم، ته نه یې مورکه. نو زه اوس دغه یوه خبره، ما داسې وخت دغسې بدن در راپېښ شي، دننه په بدن کښې مې طبعي سربیرنه نه وي، دننه مې په بدن کښې طبعي. بیا چې زه سپتراکسون یو دانه ولګ سم، او اوس مې دا دغه علاج وکړي د ځانه سره، زما یو زوی په دواخانه کښې دي، دغه میکوبلامین مال دی. بل چا ډاکټر راته وویل شپږ وره کمه معاینه وکړه، وستا له عصبي دردونه دي. بیا ما میکوبلامین ګولۍ ټابلیټ وخوړلې، دغه چې وخورم دا د بدن دردونه مې ارام شي، درد مې نه وي. اوس زه نه پوهېږم چې دا زه
او د سترګو توره. محمد علي وروره، ستا سوال مې واخیستله، تا خپل سوال ډېر په ښه شکل سره تشریح کړه. نو ته چې څو کاله مخکې مورقه شوی وې، او وروسته له هغې څخه چې تا تېر وخت کې په کوم لابراتوار کې یا په کوم شخصي روغتون کې معاینات ترسره کړل، نو تا حتمان لکه مخکې مو چې ذکر وکړ، یاد د ویډال په نامه معاینات ترسره کړي، او یاد تیفوید په نامه باندې، چې دا دواړه ما درته ویل چې پلاسها او نور انتانات په عضویت کې شتون لري، چې دا په کاذب شکل باندې مثبت راوځي. دا ټیسټونه موږ ته د مورقۍ قطعي تشخیص هیڅکله هم نشي واضح کولی، او په د مورقۍ نښو نښانې به مخکې هم ذکر کړي، ځکه چې په هغې کې هم د مفصلو درد، زړه بدوالی، سرګنګسي، سردردي دا شتون لري، لیکن په هغه کچه نه وي چې ته مثلا ځان باندې چاپی کې یا بل چېته ورته وایي چې تا اوږې کښې کاږي. نو د ما توصیه تا ته دغه ده د سترګو توره، چې ته مورقه هیڅکله هم نه یې. نو ته داسې وکړه چې یو ځل خپله باندې د اورتوپیدي ډاکترانو سره یا متخصصینو سره مشوره وکړه، او په خپله دې هم ذکر وکړ چې میکوبالامین مې واخیستل، د هغې سره آرامه شول. نو ته حتما د هغې سره مشوره وکړه، هغه به تا ته مسق معاینات، ډېر دقیق معاینات درته درکړي، تر څو خپله باندې ته په خپل نهایي تشخیص باندې پوه شي. ډېره مننه.
مننه کوو. د خپرونې د لومړۍ نیمایي البته یوه دقیقه وخت لرو. ډاکټر صاحب، د ډولونو په اړه که یو څه معلومات راکړي چې مورقه یوازې یو ډول لري که نه، په څو ډولونو باندې ویشل کېږي؟
ډېره مننه. مورقه په خپله باندې لکه مخکې مو چې ذکر وکړ، د سالمونیلا د دو سبب چې دا د سالمونیلا ګرام منفي بکتریاوې دي، چې دا د دوو زرو نه زیات انواوې لري، چې له دې جملې څخه په انسانانو کې سالمونیلا تایفي او سالمونیلا پارا تایفي د مورقۍ د ناروغۍ سبب ګرځي. او مخکې هم تاسو پوښتنه وکړه، بیا هغه سوال هم نیمګړی پاتې شولو، چې د مورقۍ د ناروغۍ نښې نښانې. د مورقۍ د ناروغۍ نښې نښانې په عمومي ډول سره عبارت له تبه او د ګیډې ده، ها کسان چی پا مورقه بانده آخته بی 15% وگری یا 15% ناروغان ده تب نش شکایت لری او ده دیر شونه تر 31% وگری چی پا مورقه بانده آخته دی ها ده گیر درد سخه شکایت لری او پا مورقه که ده تب مهم واسط داده چی تب ده زینه پا شکل بانده یا سٹیپ بای سٹیپ لوڑی گی چی داره تب لوڑی دل ده او وونه تر لس روز پوری ادامه پیدا کوي او ورسته د لس روز څخه تبه په منظم شکل باندې مخ په وړاندې زیاتې تبه درجه چې هم به هغه د 8.15 څخه تر 9.15 پورې د تبه د حرارت درجه او نور روز علایم هم شته چې هغه زړه بدوالی استفراقات په اطفال کې د اسالات رامنځته کیږي یا په غټونه کې د قبضیت د عمومي نکټې خونې باندې
مننه دوستانو.